بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. د ځوانو نن د نهې ورځ یاسې شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی له 9 او د 2022 میلادي کال د فروری له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د سلواغې د میاشتې د 12 یا د اسلامي انقلاب د 57 لسیزې د پیل دا په باب ده. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې تلپاتې وږمې نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم د افغانستان او ایران د نننۍ مطبوعاتو په اړه یو ځغلنده کتنه کوو، او د خبرونې په ورپسې برخه کې هم د 57 لسیزې نومي لړۍ د نننۍ لومړنۍ برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود و فرمایل آیت الله صافی ګل پیګانی د دین او مذهب یو بلګا خدمت کوونکی وو. په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په مناسبت د 57 لسیزه په پرتم سره پیل شوې ده. حامد کرزی او عبدالله عبدالله پر طالبانو غږ کړی په افغانستان کې د سملاسي ټول شموله حکومت جوړ کړي. او د سوریې په الاسکا کې لا زندانه د امریکایي عسکرو په مټ 400 دایشي ترهګر باندیان تښتېدلې دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خدای به وړي شاندې ورسته. آیت الله صافی ګلپایګانی د دین او مذهب بلګه خدمت کوونکی وو. د رهبری دستر مقام د وی پاڼې د راپور په اساس د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د ستر دینی مرجع او فقی آیت الله ګلپایګانی د رحلت په مناسبت په پیغام کې تسلیت ویلې او فرمایلی دي دوی د قوم د علمی حوزې یو پیاوړې ستنی او د دغه علمی او روحاني حوزې یو تر ټولو بې ساري دینی عالم او یو علمی او عملی غوره چیرو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل پیغام کې ټینګار کړی د خدای بخلی آیت الله بروجردی په پړاو کې د هغه لوی استاد یو تر ټولو نامتو شاګرد د خدای بخلی آیت الله محمد رضا ګل پایګانی په وخت کې د هغه یو علمی او عملی صلاحکار، او د اسلامي انقلاب په پړاو کې د حضرت امام خمینی یو با اعتماد ملګری شمیرل کېده. دوی دغه راز ویل د خدای بخلی آیت الله صافی ګل پیګانی رحلت د هیواد علمی او روحانی ټولنې او د علم د مینوالو لپاره ستره تشه ده. خداوند متعال دغه علمی سرلوړی شخصیت لا اهل بیت علیهم السلام سره مشهور کړي، او غمجنې کورنۍ دینی مراجعو د علم لیوالو ته د صبر او زغم عنایت کړي. همدارز د خدای بخلی آیت الله صافی ګل پیګانی په رحلت د عراق ستر دینی مرجع او روحانی شخصیت آیت الله سیستانی هم د تسلیه د پیغام په خبرولو سره ویلی دي د خدای بخلی د دین او مذهب یو بلګه خدمت کوونکې د هغه رحلت ستره ضایع ده، او له خداوند متعالی د هغه د درجو لوړتیا او د هغه کورنۍ او مینوالو ته د ستر صبر دعا کوو. همدارز دینی مراجعو او نورو لوړپړو عالمانو هم په دې مناسبت د تسلیت پیغامونه خبر کړی دي. ستر دینی مرجعو د سلګونو متفکرانو او عالمانو روزونکو آیت الله صافی ګلپایګانی بیګا د زړه د ناروغۍ لامل له نړۍ سترګې پټې کړې. ټاکل شوی دا د هغه جنازه سبا په قوم المقدس کې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د حرم په خوا کې خاورو ته وسپرل شي. سبا په درست ایران کې عمومي ویر او د غراس په قوم کې هم عامه چوټي اعلان شوی ده. ایران ته د امام خمینی د راستنېدو په مناسبت د ایران په بندرونو کې هم د کشتیو سایرونونه وغږېدل. ایران پریس خبری ایجنس راپور ورکړ ایران ته د اسلامي انقلاب د ارواخاد لارښود حضرت امام خمینی د راستنېدا د کلیزې په مناسبت د ایران په هرمزګان ولایت کې د ایران په تر ټولو ستر تجارتي بندر شهید راجعی بندر کې کشتیو سایرونونه وغږول. په راپور کې ویل شوی په ترڅ ایران کې د ایران ته د حضرت امام خمینی د واردېدو د کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د سبون لسیزې په پیل دا سره نن په درست هیواد کې ځانګړي پروګرامونه او جشنونه پیل شوی او په هغه کې یو پروګرام په فارس خلیج کې د خوارو ورو کشتیو سایرونونو غږیدا هم ده. د ایران په درستو بندرونو کې دغه سایرونونه غږیدول شوی او دغه راز نن په درستو ښوونځیو کې هم د اسلامي انقلاب د 57 لسیزې په مناسبت د انقلاب ټلې هم کړنګول شوی ده. په دې مناسبت ته ایران رادیو درست کار کوونکي د اسلامي امت درستو پتمنو په تیر بیا تاسو خوږو مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. په ایران کې د کورونا منحوس ویروس نور 50 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیا چارو وزارت نن د ویلامې په خبرولو سره وویل په تیر شوروس کې په کورونا د ککړو نورو 50 کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کورونای قربانیانو شمیر 1,22,504 تنو ته زیات شو. په دغه راپور کې ویل شوی دی په تیرو 48 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس 15,000 کورونای ناروغان پیژندل شوی چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې په کورونا د ککړو کسانو شمیر هم 6,400,250 کسانو ته رسیدلی دی. په دغه لامې کې ویل شوی دی تر دې دمه په درملنې پسې په ایران کې 6,100,600 کسان هم ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. همداراز په تیر شوه ورځ کې په ایران کې 15,012 ډوزه واکسن هم پچکاری شوی دی. د پاکستان مشرانو جرګې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ریلی ملګرتیاو او د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ او تجارتي چارو د اسانولو په موخه سره د مسافرۍ ریل ګاډي د تګ راتګ د پراختیا په ملاتړ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په راپور کې ویل شوی دی د ولسی ارتباطاتو د پراختیا د ضرورت او له ګاونډیانو سره د ریلی ترانسپورت د پراختیا په اهمیت مشتمل پریکړه لیک د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف د یو غړي سناتور زیشان خان زاده په وسیله په اسلام آباد کې دغه هیواد د مشرانو جرګې په پرونی ناستې کې وړاندې شوه. د پاکستان د مشرانو جرګې استازو د سیمیزو ریلی ملګرتیاو په تیر بیا د کوټه زاهدان د مسافری ریل ګاډي د تلو راتلو لپاره د ایران له اسلامي جمهوریت سره د نږدې تعامل د پیاوړتیا په ملاتړ سره په یو خوله د واکمن ګوند دا وړاندیزي پریکړه لیک تصویب کړ. په افغانستان کې د زر ټول شمول حکومت جوړ شي. شفقنه خبری ایجنس راپور ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او دغه هیواد د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله طالبانو ته په یو لیک کې د ټول شمول حکومت جوړېدا او د مېرمنو د حقوقو تامین د دغه هیواد د ولس تر ټولو اصلي غوښتنه وبلله. دغه لیک دونکو په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د سیاسي تفاهم د رامنځته کولو په موخې سره له افغان سیاستوالانو سره د طالبانو غونډه ترسره شي. حامد کرزی او عبدالله عبدالله په دغه لیک ټینګار کړی طالبان دې له افغان سیاستوالانو سره په غونډه کې د افغانستان له قبایلي مشرانو سره مشرانو پښتون سره د سترې غونډې د ترسره کېده او د دغه هیواد راتلونکي لرلید بیانول په خپل ایجنډا کې راولي. د افغانستان د سمنګان والی عبدالرحمن قندوزی د دغه ولایت د اهلي تشیع له سپین روب مشرانو سره په یوې غونډې کې په افغانستان کې د شیعیانو حقوقو ته د احترام په ضرورت په ټینګار سره وویل اهلي تشیع د افغانستان د ملت یوه برخه ده او هیڅوک دوی ته د بې احترامۍ یا سپکاوي حق نه لري او موږ هم له شیعیانو غواړو څو د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. دا سمنګان ولی د غراز ویل ز د سمنګان ویل اتل اهل تشیو او د هغوی له مشرانو غواړم څو پی وستون او یو والدې لا پیاوړې کړي. ښاغلي کندوزی د خپلو څرګندونو په یوې برخې کې وویل، د طالبانو لپاره مذهب، قومیت او توکم مطرح نه دی، بلکې درست افغانان او ورونه یو. د افغانستان په درستو سیمو کې کرونا وایرس په اوڅاره توګه زیات شوی دی. زمون خبریال لاننګراره په دې مناسبت یو راپور را لېږلې چې په دې شیبو کې په ګډه سره اورو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د موقت حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان وای په تیرو 24 ساعتونو کې د ټول هیواد په کچا 1,621 نمونې په لابراتوارونو کې تر ازمایښت لاندې نیول شوې چې 615 مثبتې پیښې دي. د نوموړي پر وینا تر ټولو ډېرې پیښې 133 یوازې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایان وای په تیرو 24 ساعتونو کې 50 تنه پر کرونا وایرس اخته کسان تر رغېده وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو په همدې موده کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی، چې 2 تنه یې په کابل، 2 په پروان او 1 تن په ننګرهار کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایان داسې مهال په ننګرهار کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي چې په دې ولایت کې پر کرونا وایرس د اخته ناروغانو لپاره ځانګړې شوی اصل بستري روغتون د وسایلو او امکاناتو د نشتون له امله تړل شوی، او دا مهال د ننګرهار په مرکزي روغتون کې پر کرونا وایرس اخته کسانو د درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې نشته. بل پلو له ګاونډي هیواد پاکستان سره چې دا مهال پکې د کرونا وایرس په چټکۍ مخ په خپرېدو دی، د ننګرهار ولایت د خلکو تګ راتګ په دې ولایت کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدا ستر لامل ګڼل شوی دی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
او وروسته خبر دا چې د سوریې له الاسکا زندانه د امریکایانو په مټ 400 داعشي ترهګر بندیان تښتېدلي دي. زمون خبریال راپور کوي، د سوریې د مخالفانو کورد ډیموکراټیک ځواک د قومندانې یو مسؤل مقام نوروز احمد په یو خبري کانفرنس کې وویل، د سوریې د الاسکا په السنا زندان باندې د ترهګرو په حمله کې د داعش 348 وګړي وژل شوي او لږ تر لږه له 400 زیات نور بېدرکه شوي دي. هغه د دغه 400 ترهګرو د تیښتې احتمال ته په اشاره سره وویل، په دغه شخړې کې د دوی د ځواکونو او د بند له کارکوونکو کابو 100 کسان هم وژل شوي دي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غاگی زتمن اوریدن کو زون خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د سلواغی د 12 ایران ته د امام خمینی د راتلو د کلیزی او د سبون د لسیزی د پیلې دا په باب ده. د سلواغی د میاشتې 12 نیټه له 14 کلنې جلا وطنې وروسته ایران ته د ایره بخنه غواړو. دا سلواغې د میاشتې 12 نیټه له 14 کلنې جلا وطنې وروسته ایران ته د اسلام د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی د تاریخي ورود کلیزه ده. دغه بیرته ستنېدا د هغه اسلامي انقلاب بریالیتوب ته د رسیدا لپاره د ولس د بېمخینی حرکت لپاره یو سریزه وه چې په وروستۍ پیړۍ کې بېمخینی ده. د ایران اسلامي انقلاب د شلمې پیړۍ په دوهمې نیمایي کې تر ټولو مهم او لوی انقلاب حسابېږي. د انقلاب بریالیتوب په حقیقت کې د استکباري قدرتونو له سلطې د ژغورنې او د عزت او خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د یوه لوی ملت د یوې ارادې تحقق وي. هغه مهال چې نړۍ د دوو ختیځي او لویدیځي زبر ځواکونو ترمنځ ویشل شوې وه، د ایران د ولس انقلاب د حضرت امام خمینی په رهبرۍ او نه ختیز او نه لویدیز په شعار سره د 1350 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 22 نیټه بریالی شو. د 1350 لمریز کال د سلواغې له 12 تر 22 نیټې پورې د اسلامي انقلاب تر بریالیتوبه په ایران کې یو داسې بدلون رامنځته شو چې د فسادګر شاهین شاهي نظام د لمنځه تلو سبب شو. دغه لس ورځنی پړاو د شاهنشاهي رژیم او د امریکا په شمول د هغه د ملاتړو برخلیک ټاکونکو محاسبات سره دړې وړې کړل. د سلواغې په 12مه نیټه خپل وطن ته د امام خمیني د بیرته ستنېدا د مخنیوي د چلول ناکامي، د حضرت امام خمیني لخوا د موقته حکومت جوړېدا، د ولس له انقلابي پاڅون سره د تیلو د صنعت په څیر د حساسو برخو کارکونکو د پیوستون اعلان، د سلطنتي شورا اړنګېدا، د حضرت امام خمیني په فرمان سره د پوځي حکومت د مقرراتو به اغیزه کېده، او په واټونو کې د ولسی پراخ شتون، او له امام خمیني سره د سلواغې په 19 نیټه د پیلوټانو تاریخي بیعت برخلیک ټاکونکي تر ټولو مهم بدلونونه و چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب سبب شول. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دې باب فرمایي، د سلواغې 12مه نیټه په یوه معنا د اسلام د قدرت د پیل ورځ ده. که څه هم د 1450 لمریز کال د سلواغې په 12مه نیټه تر دې دمه ظاهرا د طاغوت نظام په واک کې وو، خو په حقیقت کې نه وو. په حقیقت کې د ارواخات امام پر واردېدو سره د بادشاهي نظام اصل او فاسد وروست نظام چې یو مرتجع، یو غیر انساني او غلط او د نمنلو وړ رژیمو پوچ نابود او لوله پشو او لمنځه لاړ. یو داسې بېهوده هڅه یې کوله، بلکې غوښتل یې ورته نجات ورکړي او تر څو ورځو پورې ورته دوام ورکړي چې امکان یې نه درلوده، او داسې یې ونه کړی شوه. د حضرت امام خمیني په رهبرۍ د ایران اسلامي انقلاب له ډول ډول سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري پلوه په نورو هیوادونو کې له هیڅ یو انقلاب سره د پرتلې وړ نه دی. په حقیقت کې له اسلامي انقلاب پرته بل هیڅ یو انقلاب د یو هغه واقعي انقلاب عناصر او مشخصات چې د هغې ټولنې درست باورونه او ارزښتونو او د درستو اجتماعي ټولنو مشارکت پکې وي نه دی درلودلې. دا د فرانسې انقلاب، هغه د شوروي انقلاب مطالعه کړئ، نو خلک دی وبیني چې آیا له انقلابونو مخکې څه شی وو او اوس څه دی، آیا د ملتونو ژوند یې بدل کړی دی. حضرت امام خمیني چې د غورځنګ د اوج په کال کې او له دې مخکې د ایران د ټولنې په سیاسي، کلتوري او اجتماعي حالاتو خبر وو، د بریالیتوب تر ټولو مهم راز او د بریالیتوب عامل هم هغه الهي بدلون یې باله چې د ولس په روح کې رامنځته شوی وو. په دغه شان شرایطو کې په ولس کې د حضرت امام خمیني په وینا سره بدلون یا چینج راغی، او د خداوند متعال په عنایت سره په یو وخت د ستم شاهي له رژیمه یې هیڅ ویره او وحشت نه درلوده، او د دغه خیانتکار او جنایتکار رژیم په وړاندې په شجاعت سره ودرېده، او بالاخره د سلواغې په 22مه نیټه دغه پرتمین او ولولناک او ولسی انقلاب بریالی شو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تل پاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معرفي او تفصیلي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای لیتوګي تاسو ته بیانوو. په دې برخه کې هغه حضرت د الهي و ادو پر رښتیا والی باور د امام خمیني رحمت الله تعالی علی یو اصول ګڼي، او د امام خمیني د غزانګړنه د خپل انقلابي دریزونو په اعلانولو کې د دوی د صراحت سبب کړي. راځي چې په ګډ سره دغه موضوع واورو. د امام له اصول څخه یو هم په الهی مرستې تکیه د خدای د وعدې پرشتیا والی باور او د دې مقابل ټکی په نړیوالو استکباری او زور ویونکو قدرتونو بے باوری ده. دا د امام د مکتب یو برخه ده. په الهی طاقت تکیه خدای تعالی مؤمنانو ته وعده ورکړي، او کوم کسان چې په دغه وعده باور نه لري په خپل کلام کې په هغوی لان کړی دی. ولعنهم الله وغضب الله عليهم، هغه کسان چې الزانین بالله، ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا، د الهي وعده پرشتیاوالی عقیده چې فرمایلی دی ان تنصر الله ينصركم، که تاسو د الله مرسته وکړی هغه به ستاسو مرسته وکړي. د امام خمینی رحمت الله علیه د تفکر یو رکن دی، باید په دغه وعده باور او تکیه وکړو. د دې مقابل ټکی دا دی چې د دښمنانو، مستکبرانو او نړیوالو قدرتونو په هیله ورکوونکو خبر هیڅکله باور نه دی پکار. دا هم د امام په عمل، هم په کردار او هم په ویناو کې پوره پوره ښکاره ده. دغه په الهی طاقت تکیه او پرې باور سبب کېده چې لوی امام په خپلو انقلابي دریځونو کې صریح وي. امام په صراحت سره خبرې کولې، هغه څه چې د هغه د باور وړ و په صراحت سره یې بیانول، ځکه چې په خدای تکیه او باور درلود، نه دا چې نه پوهېده چې دا په دښمنانو بدلېږي او هغوی غصه کېږي. پوهېده خو په الهي طاقت، په الهي مرستې او په الهي مدد باور درلوده. دیوی زدمن آوریدون کو ده تلپات وجمه ده دغه پروگرام وقت هم پام ده زایی که پای ترسیجی. نوزه هم ستاسو له حضور مرخص کیجم او تاسو پالوی او مهربان خدای سپارم.
روتسپانو ته کتنه.
عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي چې ورځپانو ته د کتنې یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا د کابل او کوخ و نو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب به تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه راسره د اورېدو فرصت ولرئ.
رانو قدر من وریدون کو د تهران چاپ اطلاعات او رسپانه را اخلو چې نن یې د نورو رسپانو په څیر په خپل لومبی مخ د ایران د اسلامی انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د سباون د لسیزې په درشل کې د اسلامی انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حرم او د بهشت زهرا د شهیدانو هدیرې ته د ورتګ د غټو انځورونو په چاپولو سره لیکلی دی. د ایران د اسلامی انقلاب د پرتمینه بریالیتوب د درې سلویختمې کلیزې او د سباون د لسیزې په درشل کې د اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی پرون سحر وختي د اسلامی انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سپیشلی حرم ته ورغی او د قران مجید په تلاوت او د لمانځه په کولو سره د ایران د ولس د عظیم شان امام یاد او خاطره ولمانځله. معظم رهبر هم دا شان د خاغلیو بهشتي رجایی او باهنر لوړ مقام شهیدانو د دیار لسوه شپیتم هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې د اوومې نیټې د پیښې د نورو شهیدانو مزارونو ته په ورتلو سره له متعال خدای څخه د هغوی لپاره د لوړو درجو غوښتنه وکړه. له پاریس ایران ته د حضرت امام خمینی د راتګ په کلیزې سره د ایران اسلامي انقلاب د بریالیتوب یعنی د سباون لسیزې جشنونه هم پیل شول. اطلاعات ورځپاڼې همداشان لیکلي چې د دوبی او ابوظبی پر اقتصادي مرکزونو باندې د یمن د انصار الله د ډرونز او توغندیو بریدونه شوي او دغو بریدونه د اماراتو ته د صهیونیستي رژیم د مشرانو د سفر سره هم مهاله وو. د یمن د پوز ویان یحیا سری په متحده عرب اماراتو باندې د یمن طوفان درې په نوم د پوز د پراخو عملیاتو د ترسره کولو تفصیلات بیان کړي دي. هغه وویل په دغو عملیاتو کې د ذوالفقار بالستیک توغندي بیګا د متحده عرب اماراتو په پلازمینې ابوظبی کې په څو مهمو هدفونو او ځایونو ولګیدل او په دوبی کې هم په حساسو هدفونو باندې د سما د درې توغندیو حملې شوي دي. د یمن د پوز ویان یحیا سری وویل د متحده عرب اماراتو کوچنی هیواد او حکومت تر هغه وخته چې په ابوظبی او دوبی کې د صهیونیستي دښمن رژیم د لاسپوڅې په توګه د یمن د خلکو پر ضد خپلو تیریو ته دوام ورکوي نو امنیت به ونه لري. اطلاعات ورځپاڼه زیاتوي چې یحیا سری یو ځل بیا په راتلونکي پړاو کې د یمن د حملو په وجه د تاوان د رسیدا په دلیل له مهمو او ضروري مرکزونو او تاسیساتو څخه د لرې کېدا لپاره د اماراتو خارجو او شرکتونو ته خبرداری ورکوي. ویل د دښمن تیریو ته ځواب ورکوو. د یمن پوز په تیرو اوو ورځو کې د یمن یو او دوه طوفان په نوم په عملیاتو کې د ابوظبی او دوبی پر اقتصادي مرکزونو باندې د توغندیو او د بې پیلټه الوتکو حملې کړي دي.
عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده چې نن هم د نورو ورسپانو په څیر دغه موضوعاتو ته انعکاس ورکړی. هغه ورځ چې امام راغی کیهان ورسپانه په دې اړه یوه اوږده او ډیر لوی مقاله لیکلی چې موږ په لنډه توګه ځینې یو څه جملې تاسو ته وایو. کیهان ورسپانه لیکي چې د 1350 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12مه یعنی د 1999 میلادي کال د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له هیواد څخه 15 کاله لرې پاتې کېده او جلا وطنۍ وروسته د خلکو په پرتمیر ارکلی سره د ایران اسلامي خاورې ته قدم کېښود. د غورسپانه بیا لیکي چې د ایران د اسلامي انقلاب د پرتمین بریالیتوب د درې څلوېښتمې کلیزې او د سباون د لسیزې په دوشل کې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنائی پرون سهار د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سپیشلی حرم ته ورغی او د قران مجید په تلاوت او د لمانځه په ترسره کولو سره یې د ایران د ملت د عظیم شان امام یاد او خاطره ولمانځه. او بل خبر دا چې د یمن د پوز ویاندوی جنرال یحیی سری د یک شنبه پښپه په خپل ټولنیز پیغام کې د متحده عرب اماراتو په منځ باندې د پراخې پوځي حمله خبر ورکړی او ویلي چې د دغو عملیاتو جزئیات به په راتلونکو 24 ساعتونو کې اعلان شي. له دې مخکې د یمن د پوز او انصار الله ولسی غورزنګ توغندوي یونیټونو د یمن د طوفان یوه او دوه عملیاتو په چوکاټ کې د ابوظبي او دوبۍ ځینې مهم مرکزونه او تاسیسات په شیش کې راوستل.
ښه ګرانو قدرمنو دوستانو، را به شو د کابل چاپ ورځپاڼو ته او مسیر ورځپاڼه به راواخلو. مسیر ورځپاڼې په خپل یو سرټکي کې لیکلي چې روسیه وایي کابل کې د سفارتونو پرانستل کېدل ګټور اقدام دی. روسیې ویلي له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو پراختیا غوره کار دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د ځینو هیوادونو له هغه اقدامه هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له تاس آژانس سره په یوه مرکه کې ویلي دي د جاپان په ګډون ځینې هیوادونه غواړي په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي. د ده په وینا ماسکو د ورته اقداماتو هرکلی کوي او تمه لري چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پراخې شي. مسیر په یو بل خبر کې لیکلي چې جو بایډن د قطر امیر به پر افغانستان خبرې کوي. ټاکل شوی چې تمیم بن حمد آل ثانی به په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن سره د نورو مهمو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي چې د افغانستان په اړه به څه ډول بحثونه کیږي، خو په وروستیو کې امریکا د افغانستان اړوند ټول مسایل له قطر سره مطرح کوي او له دغه هیواده د یو پل په توګه کار اخلي.
عزیزانو، دا هم اطلاعات روز ورځپاڼو ده. اطلاعات روز لیکي د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور ناسم وباله چې ګواکي پر افغانستان د طالبانو واکمنې دو وروسته د مخکنی حکومت له سلو ډیر امنیتي چارواکي او ځواکونه او هغه وګړي چې نړیوالو ځواکونو سره یې کار کول وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په دې اړه یې موثق دعوې ترلاسه کړي چې دغه وژنې ثابتوي. هغه راپور چې تېره یکشنبه یعنی د سلواغې په 10مه د اسوسییټډ پریس خبري اژان لاسته ورغلی، ګوتریش ویلي چې د قربانیانو له 2/3 برخې ډیر ادعا کېږي چې د طالبانو د ناقانون وژنو او یا د دې ډلې د تړلیو وګړو سره لامل دي.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره ورسپانو ته د کتنې پروګرام هم پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. سباون
لسیزا
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د سباون لسیزا نومې لړۍ لنلنی لومړنی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو، په دغه لړۍ کې چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي او د دغه کلیزې په دورشل کې، نو په لومړنی برخه کې د اسلامي انقلاب د ارواښاد بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اخلاقي ځانګړنو په باب در سره ژغیږو او د سوچه محمد اسلام په احیا کونی کې د هغه بزرگوار د رول په باب لنډه شان ارزونه کوو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ د 1450 لمریز کال د سلواغې په 12 نیټه له کلونو کلونو جلا وطنې وروسته د سحر تقریبا 9:20 په دقیق ډول له 14 کاله 3 میاشتې له خپل وطنه لیرې پاتې کېدو وروسته ایران ته راستون شو، څو په اوس مهال تاریخ کې د یو بیساری انقلاب بنسټګر شي. یو داسې انقلاب چې د ډیرو شاهدانو او شناندو په گواهی سره لبل هر څه زیات د اسلام د اصیلو ارزښتونو، خپلواکۍ او معنویت پیغام راوړونکی دی. او په ایران کې له دغه انقلابه راپورته شوی اسلامي جمهوري نظام په راتلو سره د سوچه محمدی اسلام سپن کې د اسلام له لومبنۍ وختونو راواخلي تر دې دمه لبل هر وخت زیات د دغه انقلاب په وسیله پر نړۍ وځلید. بېشکه د سوچه اسلام د تعلیماتو د بیا پنځونې یو اصلي عامل د ایران د اسلامي انقلاب ستر معمار سید روح الله موسوی خمینی، چې په امام خمینی مشهور دی، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او معصوم امامانو علیه السلام لسیرتا په الهام اخستو سره په اوسنۍ نړۍ کې د هغه اسلامي نظام بنسټګر شو چې تر دې دمه یې په 43 کلونو په تیریدا سره هم هغه شان د نړۍ د حق غواړو او ازادي غواړو مظلومانو او مستضعفینو پناه ځای او ملګری دی.
نقل شوی دی چې کله چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرو او اصحابو شمیر کابو 40 تنو ته ورسید، نو خدای تعالی لخوا فرمان نازل شو چې اوس خپله بلنه ښکاره کړه. هغه ورځ هغه څوک چې د صفا غره سره نږدې یا پلمن کې وو، ویلی دل چې د خدای رسول پر کانو او لوړو ژورو تیر شو او کلک هوډ او ټینګو ګامونو سره د صفا پر غره د پاسه وخوت او په لوړ یې چیغه پورته کړه: یا صباحان! هغه بزرگوار معمولا د خطرې په وخت یا د مهمو کارونو په وخت د غشان خبرداری ورکوه. په لنډ وخت کې ډیر زیات خلک راغونډ شول. پیغمبر اکرم په ډیر مهربانۍ او بې پای رحمت سره پر خلکو نظر واچوه او خبرې دغه شان پیل کړه: آیا تر دې دمه مو زما لخوا کوم دروغ ویل اورېدلی دی؟ د حقیقت خلاف مو کومه خبره اورېدلې ده؟ ټولو ویل: نه، موږ له تاسو له صدق او صفا بل هیڅ شی نه دی لیدلی او نه مو اورېدلی. دوی بیا وفرمایل: که زه درته ووایم خونخار دښمن په کمین کې ناست دی او غواړي پر تاسو حمله وکړي، نو هایا تاسو به زما خبرې دروغ وګڼئ او په آرام به کچینئ؟ هغه بزرگوار د خلکو د توجه له جلبولو وروسته وفرمایل: اوس که تاسو ته ووایم چې د دښمنانو سواره له دغه غر شا څخه را رسیدونکي دي او پر تاسو حمله کوي، نو آیا زما پر خبره باور کوئ؟ پوه شئ او خبر ووسئ. له دې ژوند وروسته یو ډیره له های و هوی څخه ډکه زندگی لرئ، یو داسې نړۍ چې ډیر زیات دردونه، کړاوونه، عذابونه، شکنجه، بدبختی او محرومیتونه پرده اساس او محرومیتونه لري. پرده اساس زه تاسو له هغه سخت عذاب چې په وړاندې لري ویروم او خطر تاسو غوګونو ته رسوم.
حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ خپل غرزنگ د خدای د رسول صلی الله علیه و آله و سلم د دین د احیا او راجوندی کولو په موخه سره پیل ک او په 1300 ختم المریس کال یعنی په 1400 میلادی کال کې ټولو ته د ملی حاکمیت د خلاف ورزه او امریکا ته د بشپړ امتیاز ورکولو او کیپیچولیشن د بے شرم مسودی د تصویبې دا په اړه خبرداري ورک او وی فرمایل خاغلو زه درته د خطر اعلان کوم اے د ایران پوزا زه خطر اعلانوم اے د ایران سیاستوالانو زه د خطر اعلان کوم اے د ایران تاجرانو زه د خطر اعلان کوم اے مراجعو اے خاغلیو اے نجفا اے قما اے مشهدا اے تهرانا او اے شیرازا زه د خطر اعلان کوم. د اسلامي انقلاب لوی رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د بندګۍ او اخلاص په روح پوخل شوی وو او په عین حال کې په خپل گفتار او کردار کې د خدای مطیع او د هغه د رضا پر لټولو کې وو. د حضرت امام خمینی جانشین او د ایران د اسلامي انقلاب اوسنی رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی د امام خمینی د دغه ځانګړنې په باب فرمایي، امام خمینی رحمت الله علیه یو داسې غوره عابد وو چې وتوانه د ځان د غیر الله له بندونو وژغوري او د خدای رښتینی بنده شي. هغه د ځان لپاره یو نورانی باطن او سلیم زړه جوړ کړ او ځان یې په خدای کې ورلاغ کړ.
محترم دوستانو، د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خدای توکل د ایمه محسومین علیهم السلام له سیرت په الهام اخیستلو او د ملت پر توان په تکیه کولو سره د یو داسې انقلاب بنسټ کېښود چې د اسلام د تاریخ یو تر ټولو حیرانوونکې پیښه شمیرل کېږي. دغه انقلاب د هغه رژیم د نسکورېدا لامل شو چې 2500 کلنه ریښه یې درلوده. دوی درست کامیابی او بریالی توبونه له خدای لره بلل. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی چې پر شجاعت او توکل ټول ښه پوهیږي ګواهی ورکوي چې په وحشتناکو پیښو کې هغه مهال چې درست مسؤولان په خپلو کارونو کې بندون ته رسېدل نو د ارواښاد د امام خدمت ته ورتلل او هغه بزرګوار به ورته امید او هیله او آرامښت ورکاوه. آیت الله عظما سید علی خامنئی په دې باب فرمایي، حضرت امام په خدای باندې په توکل او په معنوي ارتباطاتو سره تل د یو تلپاتې او مقاوم غره په شان درېده او هیڅکله له هیڅ شی ویره نه درلوده او لړزانه نه کېده. د دغه هیواد په زیاترو پیښو او د انقلاب په قضیو کې تر ټولو سخت چارې او درانده پیټې د ارواښاد امام په اوږو وو. ټول مسؤولان او خلک یې په پیښو کې په یوې جملې سره راهنمایي کول او کمزورتیاو او نهیلیتوب به یې پای ته ورساوه. حضرت امام خمینی د هغه لوړ مقام او غوره شخصیت ته په پام سره ډیر مهربان وو. دوی هیڅ کله ځان له نورو لا لوی نه باله، بلکې ځان یې د خلکو خدمت کوونکی ګڼه او د ځان لپاره په کوم عنوان پسې نه وو. په همدې دلیل په کراتو یې یادونه کوله چې له ما تعریف او درنښت مه کوئ. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی درواخات امام عظمت او قدرت ته په اشاره سره د هغه تواضع له خلکو سره داسې بیانوي، ارواښاد امام هغه څوک چې او چې وتوانه د دنیا درس سیاستونه په خپل قدرت سره بدل کړي او ځای په ځای کړي، هغه ځواکمن اراده چې په مقابل کې ستر او لوی غرونه واړه وو، هغه گویا ژبه چې کلام یې په دنیا کې د بوم په شان چاودید او اغیزې به یې شیندلې. هر وخت یې له خلکو سره خبرې کولی نو ځان به یې لا وړوکي تصور کاوه او د خلکو د سرشیندنې عظمت او د شجاعت او ایمان او احساساتو په مقابل کې د تعظیم سر ټیټاوه او په خاضعانه ډول به یې وویل خلک له ما ډیر ښه او غوره دي.
د قران کریم د انفال سورې په 43 آیت کې د اسلام د دین احیا کونې ته اشاره شوې او هغو کسانو ته په خطاب کې چې ایمان یې راوړی او په دې پسې دي چې تل خپل زړونه د ایمان په نور سره روښانه وساتي فرمایي اے د ایمان خاوندانو لکه څنګه چې خدای او رسول تاسو هغه څه ته چې ستاسو د ابدي ژوند توم نه ده یعنی ایمان ته بولي ومنه او پوه شئ چې خدای د انسان او د هغه د زړه ترمنځ حایل کیږي او په درستو باطنی رازونو خبر ده ټول د هغه وخواته محشور کیږي بشکا هغه مکتب حیات پنځون کې کېدل شي چې پخپل ژوند دی وی او اسلام چې پخپل تل ژوند دی حیات بخون کې کېدل شي او د خپل پیروکارو د زړه د نا امید کېدو خند ګرځیدل شي د حضرت امام خمینی په نظر کې سوچه محمدی اسلام هغه اسلام دی چې اصلي سرچینه یې قرآن کریم او د اهل بیت علیهم السلام ولایت یې اصل او چورلیز او د امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف د غیبت په پړاو کې د دینی عالمانو سیاسی مرجعیت یې په سر کې وي په بل معنی سوچه اسلام هغه دین دی چې له قرآن د اهل بیت علیهم السلام ولایت او د عالمانو له سیاسی مرجعیت څخه سرچینه اخلي او د عقل او منطق پر اساس سم او فیصله د قران په اساس وی امام خمینی رحمت الله علیه په دې اند و چې سوچا محمدی اسلام پر مسلمانو د کفارو د سلطې لپاره هیڅ ځای نه پریږدي او مسلمانان یې د الهی اوامرو او نهی په رعایتولو او د قران کریم له نورانی آیتونو څخه په پیروي سره په سر کې دي حضرت امام خمینی په نظر کې عدالت غوښتنه او له ظلم سره مقابله د سوچه محمدی اسلام یو څرګند ځانګړنه وه هغه اسلام چې له ظلم او استثمار سره با څرګند مبارزه کوله او هڅه کوله چې اجتماعي عدالت ټینګ کړي متعال خدای د عدالت اجرا د نبیانو د نبوت او رسالت له همغه پیله د دین هدف معرفي کړي او د حدید سورې د 15 آیت په یوې برخه کې فرمایي بشکا مونږ خپل پیغمبران په ښکاره حجتونو سره ولېګل او له هغوی سره مو کتاب او میزان یا تله هم ولېګله سو خلق انصاف او عدالت ته وبولي حضرت امام خمینی رحمت الله علیهم په اسلامی جمهوری نظام کې د چورلیزی عدالت په باب فرمایي په اسلامی جمهوریت کې اسلامی عدل جریان پیدا کوي الهی عدالت په ټول ملت سیوری غوړوي هغه شیان چې په طاغوتی دور کې وو په اسلامی جمهوری نظام کې نشته
ډیری تحلیلګران او شنان دي په دې اند چې حضرت امام خمینی رحمت الله علی له ائمه معصومین علیهم السلام څخه ورسته د دینی تفکر تر ټولو لوی احیا کوونکی شمیرل کیږي دا سې څوک چې له اسلامي انقلاب د فکری او اجتماعي غورزنګ لرامسته کولو یې نهایي هدف د سوچه محمدي اسلام احیا و دوی دین و ګړنیزو عملونو ته محدود نه ګاڼه او د دین جامعیت او په اجتماعي ډګرونو کې شتون ته قائل وو د اسلامي انقلاب لوی رهبر نه یوازې د ایران اسلامي انقلاب بریالی توپ ته ورساوه بلکې چې په درستو اسلامي ټولنو کې د اسلامي اخوت او وحدت پاله روحیه هم رامنځته کړه د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اسلامي انقلاب د نور چاودنه وه او د دغه نور وړانګې درستو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو ته هم وغزیده او په ټول کې د درستو مستضعفینو او په خاصه توګه د مسلمانانو لپاره عزت او سرلوړی ډالۍ کړه هغه هم په داسې شرایطو کې چې د دښمنانو د زهرجنو پروپاګانډیزو تبلیغاتو کې دین د ملتونو لپاره د اپیوم په توګه معرفي شوی وو خو دوی د اسلامي انقلاب پر اساس بنسټ کې خود او دنیا ته یې وښودله چې اسلام د ټولنې د مدیریت توان لري او د انسان د دنیا او آخرت نیکمرغي هم تضمینوي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې یعنی د 57 لسیزې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ د نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. له ملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو، د 57 لسیزې نومې لړۍ لومړنی مطلب مو واورېدو. هیله ده د استفادې وړ مګرځېدلې وي. نو هم دې سره زموږ د نننۍ مازیګرنۍ پښتو خپرونې هم وخت هم پای ته رسیږي. زموږ د انټرنیټي پاڼې اډرس parstudy.com/ps هم در سره نوټ کړئ. نو نور مو په د سهرنۍ خپرونې پورې په نیومن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری، خپل خیال هم ساتئ.